نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين.
د دینه مخکې دوه سوالونه دي چې د هغې تعلق به تیر سبق سره دی چې هغه زه تاسو ته مخکې صفا کړم. سوال دا و چې دلته خو د کوړو د ورکولو سزا ده، او کوم ځای چې حد قذف خبره شوې ده، که ستاسو نه تپوس شي چې حد قذف په کوم آیت کې دی، نو تاسو ته پکار ده چې پتوي چې په کوم آیت کې ده دا خبره. دغه شان که څوک د حد لعان په باره کې تپوس وکړي، نو پکار ده چې تاسو ته پته وي کنا واده شوی کس زینا وکړي د هغوی سزا په کوم آیت کې ده، نو هغه هم پکار ده چې تاسو ته پته وي. ټیک ده؟ اکسپلینیشنز یعنی د بیانولو ضرورت یې نشته چې حد قذف څه شی دی، لعان څه دی، هغه تاسو ته پکار ده چې پته وي. نو چې دا آیتونه چا ویلي وو، نو هغوی تپوس کړی وو چې د چا سره زیاتې وشي نو ولې هغه به هم څلور ګواهان راولي، نو د هغې د پاره به هم داسې سزا وي لکه څنګه چې د زیناکاری سزا وي. که د چا معصومې جینۍ سره داسې معامله وشي نو ولې هغه به هم ګواهان راولي؟ نو نه، هغوی ته د ګواهانو راوستلو څه ضرورت نشته، د هغوی سره خو پخپله زیاتې شوې دی. نو اسلام څه داسې مذهب خو نه دی چې هغه دې هسې خلکو له سزا ورکوي. یو د چا سره ظلم وشو او د هغې د پاسه به هغې له سزا ورکړې کېږي، نو داسې نه شي کېدی. اسلام ډېر دیني فطرت دی. نو بعضې خلک د دې خبرې په باره کې ډېره غټه پراپیګنډه کوي چې د اسلام حدود قائم شو او د یوې جینۍ سره زیاتې وشي، نو اسلام خو وایي چې څلور ګواهان راولی، نو هغه جینۍ به ګواهان د کوم ځای نه راولي؟ نو دا خو ډېره خرابه خبره ده. که په تا کې دومره عقل او پوهه وي، نو د الله تعالی قانون ستاسو څه خیال دی چې داسې دی ځای په ځای راځي چې الله تعالی علیم دی او هغه حکیم دی، هغه حکمت والا دی، د هغو په ټولو فیصلو کې حکمت وي. د دې آیت لپاره موږ د سورة المائده آیتی محاربه کتل موږ له پکار دي. دا 33 نمبر آیت دی د سورة المائده په شپږمه سپاره کې. الله تعالی فرمایي چې څوک د الله تعالی سره او د هغو د رسول سره جنګ کوي او په ځمکه کې فساد کوي، اوس دا هم د فساد یو قسم دی. په فساد کې علما وایي چې لوټ مار کول، خلق پټول، د یوې ښځې سره زیاتې کول، د دې لپاره څلور سزاګانې بیان شوې دي. او په هغه وخت کې چې کوم ایمان وي، نو د هغو اختیار وي، هغه په دې څلور سزاګانو کې یوه سزا خلکو له ورکولی شي. او هغه کومې سزاګانې دي؟ اوله سزا دا چې هغوی قتل شي او یا ورله پانسی ورکړی شي، او یا د هغوی لاس پې په مختلفو طرفونو کې کټ شي لکه ګس لاس او ښی خپه چې ترېنه کټ شي، او یا هغوی د ملک نه وشړلی شي او یا قید شي. دا د هغوی د پاره په دنیا کې رسوایی ده، او په آخرت کې د هغوی د پاره عذاب علیم دی. دا آیات تاسو کتی شئ، دې ته آیاتی محاربه وایي. په دې کې سختې سزاګانې دي، یعنی په مخالف طرفونو کې لاس پې کټ کول یا چاله پانسی ورکول دا څه معمولي خبرې نه دي. نو دا یادې ساتئ چې دا د هغې سزاګانې دي. په لعان کې که یو سړی خپله ښځه په داسې حالت کې وویني یا که ښځه خپل خاوند وویني، نو په دې آیت کې دا نه وایي چې که ښځه سړی وویني، په دې کې وایي چې والذین یرمون ازواجهم، هغه خلک چې په خپلو ښځو باندې الزام لګوي، تهمت لګوي او بیا هغوی ګواهان نشي راوستي، دا د هغوی د پاره ده. او که ښځه داسې وویني نو دا د هغې د پاره نه دی، البته هغوی بیا طلاق غوښتي شي. ښځه د سړي سره اوسېدل نه غواړي نو نه دي اوسېږي د هغو سره. اوس انشاءالله موږ شروع کوو د یولسم آیت نه واخله د اتلسم آیته پورې تفسیر. شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته ویل غواړم چې نننی آیات مشکل یعنی ګران آیاتونه دي. مشکل په دې وجه نه دي چې ترجمه یې مشکله ده. ترجمه خو مونږ وکته، ښه اسانه ترجمه ده الحمدلله. په دې آیاتونو باندې عمل کول مشکل دي. مونږ له پکار دي چې دا آیاتونه د همیشه د پاره یاد ساتو او دا مونږ په خپل ژوند کې د عمل لپاره شامل کړو، ځکه چې دا سورت چې دی د دې په باره کې حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی وو چې خپلو ښځو له د دې سورت تعلیم ورکړئ. د ښځو دپاره ډېر ضروري دی د دې سورت علم اغستل. د دې وجه دا ده چې په دې کې احکامات دي، او دا داسې احکامات دي چې دا مونږ ته مشکل ښکاري او اکثر شیطان د انسان نه هیروي. ټیک ده، تاسو ته ویلي وو چې په حضرت عایشه رضی الله عنها باندې چې کوم تهمت لګېدلی وو او دې واقعیتا واقع اف پای، مونږه دا واقعیا یو ځل بیا وایو چې بیا مونږ آیتونه ګورو نو ان شاء الله زمونږ لپاره به ډېره اسانتیا وي. تاسو ټولو ته پته ده چې د غزوه بنو مستلق نه په واپسۍ باندې دا واقعیا پیښه شوې وه، او په ابن کثیر کې دا ذکر ډېر په تفصیل سره دی. دغه شان که دا تاسو په بخاري شریف کې کتل غواړئ نو په هغې کې حضرت عایشه رضی الله عنها دا قصه په خپله بیان کړې ده چې زما سره څه شوي وو، نو د هغې نه یې زباني اورو. ټیک شوه، یعنې دا خبره هغې په خپله بیان کړې ده، او کومه واقعه چې په هغې باندې په خپله تېره شوې ده نو د هغې نه یې زیاته ښه څوک بیانولی شي. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک وو چې په سفر به تلو نو په هغه وخت کې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو د نوم قراندازي کوله، او چې د چا نوم به راوختو نو هغه به یې د ځان سره بوتله. د دې غزوې په وخت باندې زما نوم راوختو، او دا کومه غزوه وه؟ غزوه بنو مستلق. او زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره لاړم، او دا واقعه د پردې د آیاتونو د نازلېدو نه پس وه. ټیک ده، زه په خپل هودج کې وم، او چې چېرته به قافله کوزېده زما هودج به یې راکوز کړو. هودج داسې وي لکه زمونږ په کلو کې چې به هغه ډولۍ وي، او ناویانې به پکې کېناستې، او څلور طرف ته به سړو اوچته کړي وه ډولۍ. نو دغه شان په هغه زمانه کې هم یو کجاوه وه چې په هغې کې چې هغه به یې په اوښ باندې تړلي وه. نو د امهات المؤمنین دپاره دا یوه زیاتې ګړې پرده وه. نو پرده خو به هغوی کوله، خو د هغې د پاسه به ډولۍ وه. چې کله به هغوی په اوښانو باندې سورلي کوله نو داسې به نه کېناستې، نو هغوی به په ډولۍ کې کېناستې، او چې قافلې به چېرته پړاو کوو نو هودج به د اوښ نه راکوزوو. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د غزوه بنو مستلق نه واپس راتلو او مدینې ته نږدې شو، نو هغوی آواز ورکو د شپې د تلو دپاره، او زه د لښکر نه لرې د قضای حاجت دپاره لاړم. لکه چې مونږ کله سفر کوو نو فرست ایریا کې باتروومز استعمالوو، نو د شپې به هغوی پړاو کوو او خلک به د رفع حاجت دپاره لاړل. او چې ما کله په خپله مرۍ باندې لاس ووهو نو هار نه وو زما په غاړه، هغه چېرته غورځېدلی وو. او ویلی شي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورله دا په تحفه کې ورکړی وو، نو د هغې ډېر زیات خوښ وو. اوس چې هغې وکتل چې هار نشته نو هغه واپس لاړه، هار یې کتو. په دې دوران کې لښکر لاړو، او چا چې زما هودج وړو نو د هغوی دا خیال و چې زه په هودج کې یم، نو هغوی ډولۍ په اوښو باندې کېښوده او لاړل، روان شول. ورځو کې به ښځو سو ډېر سونه خوړل، نو هغوی غټې نه وې، او هودج اوچتولو والا ته دا احساس ونه شو چې ګنې ډولۍ خالي ده. دا ټینېجر وه په هغه ورځو کې. حضرت عایشه رضی الله عنها خو د 18 کالو په عمر کې کونډه شوې وه. تاسو سوچ کوئ چې په هغه وخت کې به د هغې څو عمر وو؟ چېرته د 14 کالو به وه. ډېر وخت پس ما ته خپل هار میلاو شو. چې زه واپس راغلم نو هلته هیڅوک نه وو، نه څوک آواز کولو واله وو، نه جواب ورکولو واله وو. او زه هغه ځای له راغلم کوم ځای چې زموږ اوښ ناست وو، هلته په انتظار باندې کېناستم چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګي چې دا نشته نو ما به تلاش کوي او را به شي. او دا د عقلمندۍ خبره ده چې یو بنده ورک شي نو داسې نه ده پکار چې بنده په خلکو پسې ګرځېدل شروع کړي چې خلک چېرته لاړو. نه، چې کوم ځای تاسو ورک شئ هلته کې ودرېږئ، او هغوی به راشي نو تاسو به عمومي. نو ګورئ سبحان الله چې هغه څومره عقلمنده وه. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه ناسته وم نو خوب راغی. نو حضرت صفوان بن معطل سلمي وروسته پاتې شوی وو. هغه د شپې روان شوی و نو سحر په رڼا کې را ورسېدو. حضرت صفوان رضی الله عنه صحابي رسول و. د دو کار دا و چې د قافلې نه به څه شی ارتاو شوی و هغه به یې راوچتوو او راوړو به یې. چې زه یې ولیدم نو یې پېژندم او د هغو د خولې نه په زوره باندې دا الفاظ وتل چې انا لله و انا الیه راجعون. چې کله څوک د پریشانۍ څه خبره واوري یا وویني یا د چا څه نقصان وشي نو هغه وخت های هوی نه وي ویل پکار، بلکې څه ویل پکار وي؟ انا لله و انا الیه راجعون ویل پکار وي. یو لطیفه درته وکړم، په مخکې ورځو کې ما چاته خبره کوله، هغې وی چې چاته کینسر شوی و، نو ما وی چې انا لله و انا الیه راجعون، نو هغې وی چې نه نه نه، هغه مړه شوی نه ده. ما ورته هی چې نه، داسې نه ده، دا صرف د مرګ په حالت کې نشي ویلی، لیکن کو چاته څه نقصان وشي، کو بجلی لاړه شي، نو داسې مه وایه چې هی بجلی لاړه، وایه چې انا لله و انا الیه راجعون. په دې به تاسو ته اجر ملاویږي. لیکن د صحابه کرام رضی الله عنهم چې کوم تربیت و هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی و، نو هغې وی چې دا څنګه کیدی شي چې د نبی صلی الله علیه وسلم بیبی دی وي هغه دې وروستو پاتې شي، ځکه چې اوس د پردې آیت نازل شوی و. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې د پردې د آیتونو د نازلېدلو نه مخکې هغو زه لیدلی وم، نو یې پېژندم. هغو ته د ورایه پنډوکې ښکاره شو او چې نږدې راغې نو څه ګوري چې حضرت عائشه رضی الله عنها وه. نو هغو فرمایل انا لله و انا الیه راجعون. هغې وی چې ما کله د غوا واز واورېدو نو زه راویښه شوم او ما په صادر باندې خپل مخ پټ کړو او ځان مې هم ټیک ټاک کړو او کېناستم. نو هغو زر خپل اوښ کېنوو او ما د هغو په لاس باندې خپه کېښوده او زه کېناستم په اوښ باندې. په ځینې روایتونو کې راځي چې هغو مخ اخوا کړو، هغه کېناسته په اوښ باندې، هغه اوښ ودروو او په منډه یې دا ورسوله. نه هغو زما نه څه تپوس کړی و او نه ورسره ما څه خبرې کړې وې او نه ما د انا لله و انا الیه راجعون نه سوا ما بله خبره اورېدلې ده. هېڅ تپوس یې ونه کړو چې ته دلته څنګه پاتې شوې، نه سلام، نه دعا، هېڅ هم نه. حالانکه دا خو امهات المؤمنین یعنی د ټول امت مور وه. ټولې ازواج متحرات چې دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاکې بیبیانی، بیبیانو ته د ټول امت میندې ویلی شي، کومې چې زموږ میندې دي. نو د هغوی نه موږ پیدا یو ځکه زموږ میندې دي او دا هغه میندې دي چې دا الله تعالی زموږ میندې جوړې کړې دي. نو ګورئ، هغو خو حضرت عائشه رضی الله عنها مور وه او نن سبا که څوک دغه شان یو کسه وویني نو اوله به ترینې لس تپوسونه وکړي چې ستا څنګه حال دی، ټیک خو یې، دا او هغه، او موږ څومره فالتو خبرې چې موږ له نه دي کول په کار د غیر محرمه سړو سره کوو، موږ ته فرق نه پرېوزي. موږ وایو چې په دې کې څه خبره ده، که چېرې داسې خبرې ښې وې نو اوله به هغو د حضرت عائشه رضی الله عنها سره ډېرې خبرې کړې وې، نو بیا به یې بوتلې وه، ټیک ده؟ نو چې کوم ځای د خبرو کولو ضرورت نه وي نو مه کوئ، د دې سره هم فتنې پیدا کېږي او دا خو له دوی خبرې نه وې کړې او د هغې باوجود څومره غټه فتنه جوړه شوه. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې د ماسپخین په وخت موږ قافلې ته راورسېدو، نو اوس ته دومره وړې خبرې نه هلاک شوو خلکو غټه خبره جوړه کړه. او حضرت عائشه رضی الله عنها متیانو مور ته هغې چېرته دا ونه وی چې په ما پورې دا خبرې شوي دي، بس صرف دغه یې وویل چې خبره یې دومره لویه کړه. حدس هم نه ده لیکلی چې هغې داسې خبره وکړه، یعنی دا څومره بده خبره ده د هغې د نوم سره څه لفظونه لګول. الله تعالی دې معاف کړي. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایلی دي چې په دې ټولو خبرو جوړولو کې غټ لاس عبدالله بن ابی بن سلول و. دا د منافقینو سردار و، د ټولو نه غټې خبرې دوه مشهورې کړې وې. هغه وخت خو د صحابه کرام رضی الله عنه یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذهن کې هم دا خبره نه وه راغلي. هغوی خو چې بس راغله، شکر دی راورسېده په خیریت سره، او اوس هغه کله په قلاره کېناست و هغو دغه خبرې شروع کړې. او حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې زه بی خبره وم او چې زه مدینې ته راغلم نو ناجوړه شوم، نه یوه میاشت زه بیماره وم، نه ما څه لیدلي وو او نه ما ته چا څه ویلي وو، او خلکو چې څو ګډې وډې خبرې کولې نو زه د هغې نه وم خبره. البته زما په ذهن کې به کله کله دا خیال راغی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محبت کې د کمی راتلو څه وجه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې زما سره د بیماری په وخت کې کوم محبت او شفقت و، نو هغه ما په دې بیماری کې نه لیدو. نو تاسو وګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه ښه خاون و، چې هغه د خپل بیبي دپاره په عام ورځو کې هم ډېر ښه و او په بیماری کې نور زیات ښه و. دا خبره مې احساسه کړه چې څه وجه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې زما څنګه مخکې خیال په بیمارۍ کې ساتو، اوس هغه شان نه و. هغه وایي چې زه پریشانه خو ډېره وم، خو ماته د هغې وجه نه وه معلومه. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به بهر خبرې اورېدې که نه، صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم به راتلو، تپوس به یې کوو چې طبیعت دې څنګه دی، او بل به یې هېڅ خبره نه کوله. نو زما زړه ته به ډېره صدمه رارسېده. د بهتان والو د تهمت نه زه بالکل بې خبره وم. اوس ګورئ چې په هغه ورځو کې د خلکو په کورونو کې د باتروم انتظام هم نه و، او د عربیانو د زړو عادتونو مطابق به موږ د قضای حاجت لپاره چېرته میدان ته تلو. او نن هم زموږ په ملک کې بعض داسې علاقې دي چې په هغې کې ټوایلټس نشته، ښځې به زیاتې د شپې تلې، او په کور کې ټوایلټ جوړول خلکو ته ډېر بد کار ښکارېدو. نو د عادت مطابق زه د ستا سره د قضای حاجت لپاره لاړم. زه ډېره کمزوري شوې وم ځکه چې بیمار وم. ام مستاه زما د پلار ترور وه، د دې د زوی نوم مستاه و. چې موږ واپس راتلو نو ام مستاه یعنی د مستاه مور خپه په څادر کې ونښته، او د هغې د خولې نه اچانک ووتل چې مستاه دې غرق شي. په ما باندې ډېر بد ولګېدل. ما ورته وی چې تا خو ډېرې خرابې خیرې وکړې خپل زوی ته، توبه، تو هغه کس ته خیرې کوې چې هغه په جنګ بدر کې حصه اغستې وه. تاسو ته به پته وي چې اصحاب بدر چا چې د بدر په جنګ کې حصه اغستې وه، د هغوی ډېر غټ فضیلت دی، غټه درجه یې ده. نو هغه وخت ام مستا وویل چې ای نادانې بیبي، تا ته پته نشته. ما وی چې څه خبره ده. هغې وی چې دی په هغه خلکو کې شامل دی چې ستا نوم بدناموي. نو زه ډېره حیرانه شوم چې اخر خبره څه ده. ما ته وکړه چې زه خبر شم. نو د هغې د بهتان والو ټولې قصې ما ته وکړې. زما خو د لاس پونه سا لاړو، او مصیبت او د غم غر په ما باندې راولوېدو، او د ډېر غم د لاسه زه نوره ډېره ناجوړه شم. بیماره خو زه مخکې وم، نو دې غم خو زه سمه نه چوړ کړم. ډېره په سخته باندې کور ته راورسېدم. تاسو داسې سوچ وکړئ چې لکه یو بم راغورځېدلی وي. اوس حالت داسې و چې کور ته رسېدې نه شوم، او د یوې ښځې دپاره د دې نه زیاته د تکلیف خبره نوره څه کېدی شي چې هغه بې قصوره وي او خلک پرې دومره غټ الزام ولګوي. تاسو ته پته ده که نه چې عبدالله بن ابی وی چې ستاسو د نبي ښځه بچ نه ده راغلي. نو بس دا خبره هغه په ټولو خلکو کې مشهوره کړه. اوس هغه غریبه بیماره ده، او په ټوله مدینه کې خبره مشهوره شوه او وګرځېده، او د منافقینو ټولو دا خبره کوله. اوس ما له دا خیال راغی چې زه د پلار کره لاړه شم او دا خبره معلومه کړم چې دا څنګه خبره ده چې په ما پورې څو خبرې مشهورې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما له راغی، سلام یې وکړو، تپوس یې وکړو چې څه حال لیدی. ما وی چې که تو اجازه راکوې نو د پلار کره لاړه شم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجازه راکړو. دلته پته لګي چې اجازت اغستل ضروری وي. داسې نه ده چې بس هسې د پلار کره لاړه شم، د خاوند د راتلو انتظار یې وکړو او چې هغه راغی نو تپوس یې ترنه وکړو. زه راغلم د پلار کره، او د مور نه مې تپوس وکړو چې مور خلکو څه خبرې مشهورې کړې دي. هغې وی چې بچیه، دا خو یو معمولي خبره ده، ته خپل زړه دومره مه خفه کوه. د یو سړي چې داسې ښځه وي چې هغه د هغو ډېره زیاته خوښه وي او ګرانه وي پرې، او هلته د هغې نورې بنې هم وي، نو بیا خو هلته دا نمونه خبرې کېږي که نه. یعنی حسدونه هم وي، او چې په کوم ښځې او خاوند کې محبت وي نو خلک پکې د ورانو کوشش کوي. په عام ژوند کې نن هم داسې کېږي. خلک څوک په قلاره باندې نه پرېږدي. بعضې وخت خپل خلک وي، او هغوی دا خبره نشي برداشت کولی چې دا ولې دومره خوشحاله ده، دا ولې د خاوند دومره خوښه ده. زما خو څوک تپوس نه کوي. نو بیا هغوی الزامونه کله جادو وغیره شروع کړي. نو ما تپوس وکړو چې واقعي په ما پسې داسې غلطې افواګانې دي. دومره خفه شم چې هغه زه تاسو ته نشم بیانولی، او ما داسې وژړل چې زما اوښکې د یو ساعت لپاره هم نه ودرېدې. نه مې خوراک کوو، نه خوب راتلو، نه خبرو مزه راکوله. دومره غم، خفګان، جړه، یعنی هغه دومره پریشان شو چې دا څه شو چې دا را پوری خلکو سو جوړ کړ. تاسو په خپل سوچ وکړئ چې یو نیک او شریف ښځه وي او په هغې پورې داسې خبرې وشي، د هغې نه پاکه بي بي څوک کیدی شي؟ بله، ټوله شپه مې داسې تېره کړه چې اوښکې مې نه ودرېدې، او د ورځې هم دغه حال و. نن نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علي او اسامه بن زید راوغوښتل. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور بندیان وو، یو یې زوم وو او د تره زوی هم وو، او دویم اسامه بن زید د زید رضی الله عنه زوی وو. او دی خو د وړوکوالي نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لوی شوی وو، وحی نه راتله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هیڅ پته هم نه وه. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دواړو کسانو سره مشوره وکړه، د حضرت عایشه رضی الله عنها سره څه وکړم؟ حضرت اسامه بن زید وی، یا رسول الله، ستا د کور والو په باره کې ما چېرته څه داسې خبره نه ده لیدلې تر نن ورځې پورې، په هغې کې خو هیڅ هم نشته، او زما زړه د دې خبرې په عفت، عزت، شرافت ګواهي ورکوي. حضرت علي رضی الله عنه ورته وی چې یا رسول الله، د الله د طرف نه په تا باندې هیڅ پابندي خو نشته، د دې نه سیوا خو نورې هم ښځې شته، مطلب کو تاسو بل واده کول غواړئ نو کولی شئ، ها کو تاسو د کور د نوکرۍ نه تپوس وکړئ نو تاسو ته به ټوله واقعه معلومه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اونه وی چې زه عالم الغیب یم، زه په خپله پوهېږم چې دا خبره ده او که نه، او ولې زه د چا سره مشوره وکړم. ګورئ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت علي رضی الله عنه سره هم مشوره وکړه، او د اسامه بن زید رضی الله عنه سره هم وکړه چې تاسو څه وایئ، تاسو ته څه داسې خبره خو نه ده معلومه. د دې مطلب دی چې د وحي نه بغیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خپل سو علم نه و. کچرې د غیب علم یې ورسره، نو دا پته به ورته نه وه چې حضرت عایشه رضی الله عنها خو په خپلې ډولۍ کې نشته او قافله روانه ده، او هغه وروستو پاتې شوې ده، نو دا پته به ورته نه وه. په خپله سوچ وکړئ. او ځینې خلک وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د غیب علم و، یا د اولیاء الله په باره کې وایي چې په هغوی باندې کشف کیږي، یعنی د هغوی په مخ کې د غیبو څیزونه کلاویږي، لیکن داسې نه ده. عالم الغیب صرف او صرف الله تعالی دی. له دې واقعاتو نه پته نه لګي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د غیب علم نه و. دومره غټه خبره وشوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د هغې په باره کې پته نشته. نو اوس د کور د نوکرۍ نه تپوس وکړه. نو په هغه وخت کې حضرت بریره رضی الله عنها راوغوښته. دا د حضرت عایشه رضی الله عنها آزاده کنیز وه. دی به د حضرت عایشه رضی الله عنه کره کار کوو. د هغې نه یې تپوس وکړو چې کچری تا په حضرت عایشه رضی الله عنها کې د شک او شبې څو خبره لیدلې وي نو ووایه. بریره رضی الله عنها وی چې د هغه رب قسم، چا چې تو په حق سره رالیږلی یې، ما خو چرته په هغې کې داسې څو خبره نه ده لیدلې. ها، صرف یوه خبره ده په هغې کې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې څو خبره ده. هغې وی چې کم عمری ده، نو کله ترینه داسې وشي، کله کله هغه ګلی وړو دغه شان پرېږدي، نو دا ترینه وده شي، نو بېزاره شي او هغه وخوري. له دې نه سیوا ما د دې بل څه قصور نه دی لیدلی. ګورئ، سبحان الله، هغې څومره رښتیا خبره وکړه چې معصومه ده، ځکه چې عمر هم کم و که نه، هغه ګلی وړو ترینه پاتې شي نو بېزای وخوري. صرف دغه معمولي قصور دی. نو نه د واقعې ثبوت و، نه ګواه و، نه بله څه داسې خبره وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ورځ په منبر باندې ودرېدو او په ټولو خلکو ته یې وفرمایل چې کوم کس ما د هغه کس ته تکلیفونو نه بچ کولی شي او هغه ماله تکلیفونه راکوي، هغه خو اوس زما کور واله هم نه دی پرېښودی. اشاره یې چا طرف ته وه؟ عبدالله بن ابی طرف ته. والله، ما ته چې څومره پته ده، ما ته په خپل کور والو کې د خوالي نه علاوه هیڅ نه ښکاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پخپله هم پته ده چې داسې نشي کېدی. عایشه رضی الله عنها پاکه او معصومه ده، لیکن په دې وخت کې چې کومه پراپیګنډه چلېده، نو اوس د دې لپاره څه راوړي او دې خلکو ته څه وایي؟ او وایي چې یو سړی داسې داسې شوی دی، او د عبدالله بن ابی خو به تاسو ته پته وي چې څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف و، او هغه همیشه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د تکلیفونو ورکولو کوشش کوو. مشرکین مکه واله خو هغوی خو غیر مسلمانان وو، هغه خو کافران وو. دوی د اسلام په جامه کې داسې کار کوي، دوی خو خپل دي، خو د هغې باوجود داسې کارونه کوي. او د ځان سره یې بوتلو. نو هغه داسې کار وکړو، انسان څومره خفه شي چې د کوم سړي نوم دوی اخلي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اشاره صفوان بن معطل طرف ته وه، نو په دو کې هم ماته سیوای د خوالي نه نور هیڅ هم نه ښکاري. دی به زما سره زما کور ته راتلو، یعنی دی چېرته زما کور ته یوازې نه دی راغلی او ما په دو کې سعیب نه دی لیدلی. نو سعد بن معاذ ودرېدو، هغه د اوس قبیلې سردار و. وی فرمایل چې یا رسول الله، زه موجود یم، خو هغه سړی د قبیلې اوس نه تعلق لري، نو زه په دې وخت د هغو سر الوزولو ته تیار یم، د هغو سر د تن نه جدا کولو ته تیار یم. او که هغه زموږ د خزرج والو ورونو نه وي، نو که تاسو موږ له هره نمونه حکم راکوئ، ته د هغې په کولو کې هیڅ ګرانی نشته، یعنی موږ ته ستا د حکم انتظار دی. نو اوس سعد بن عباده رضی الله عنه ودرېدو، هغه د خزرج قبیلې سردار و. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې و خو دی هم ډېر نیک سړی، خو چې هغو د سعد بن معاذ خبرې واورېدې، نو هغو له په خپلې قبیلې باندې غیرت ورغی. نو هغه زر د خپلې قبیلې حامیت وکړو، یعنی طرفداري وکړه، او سعد بن معاذ ته یې وویل چې نه، ته به هغه نه قتل کوې او نه ته هغه قتل کوی شي، یعنی ته داسې نه شې کولی. که چېرې دی ستا د قبیلې و، نو تا به دې قتل کړی و، تا خو به هغه هېڅ چېرته هم نه و قتل کړی. نو هغو ته هم پته وه چې دا زما د قبیلې سړی دی، عبدالله بن اوبی، او د دوی اشاره هغو طرف ته ده او دی زما د قبیلې دی. نو په دې وجه عبدالله بن اوبی یو منافق و او د خزرج قبیلې نه و، ځکه هغو خپل یو ټولی جوړ کړی و. هغه ټول د هغو د قبیلې خلک و چې واورېدل. نو اسید بن حضیر راپاسېدو، دی د سعد بن معاذ خوریې و. هغوی سعد بن عباده، تو دروغ وې، موږ به دې ضرور قتل کړو، ته منافق یې چې د منافقانو طرفداري کوې. الله اکبر، تاسو ګورئ څومره بحثونه وشو. اوس څه وشو؟ دواړه قبیلې د یو بل سره اونښتې، او نږدې وه چې دواړو قبیلو د یو بل سره جنګ کړی وي. نو جنګ به شروع شوی و. یو وایي چې ته څوک یې زما د قبیلې د سړي متعلق داسې خبرې کوې، او د بلې قبیلې واله وایي چې موږ به دې ضرور قتل کوو. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ولاړ دی او دا هر څه ګوري. ګوره، قبایلي حامیت یعنی طرفداري، یعنی د خپلې قبیلې مرسته کول څومره خراب شی دی، حالانکه دوی خپل ځانونه په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې قربانول. لیکن چې کله قبایلي حامیت راغی، کنه زما قبیله، زما خلک او زمون خلک و ډېر په غلطه باندې وي، نو د هغوی هر څه ورته ټیک ښکاري، ځکه چې هغه زما د قبیلې نه دی. داسې قبایلي حامیت ډېر خراب شی دی، ځکه چې وروسته پاتې شي او د قبیلې حامیت خلک ړوند کړي، او دا ډېر خلک دی، صحابه کرام دي. لیکن قبایلي حامیت څه وکړل؟ اوس نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ولاړ دی او دا هر څه ګوري چې دا څه کېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دوی په منبر باندې پوهه کول او چپ کول شروع کړل، د دې پورې چې دواړه طرف ته خاموشي شوه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم بیا چپ شو او د هغه ځای نه لاړو. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زما دا حال و چې زما به ټوله ورځ په جړا باندې تېرېده، او زما د جړا زما مور او پلار نه هوش وړی و. ګورئ، دا د چا لور ده؟ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او دا هغه ښځه ده چې کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو چې ستا د ټولو نه زیات محبت ته چا سره دی، دا یې تپوس نه و کړی چې په ښځو کې دې کومه ښځه خوښه ده، ستا د ټولو نه څوک ډېر خوښ دي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه جواب ورکړو؟ عایشه رضی الله عنها. نو بیا ترینه تپوس شو چې په سړو کې، نو یې فرمایل چې د هغې پلار او هغه چې د الله محبوب دی، هغو ته تکلیف رسول او د هغې پلار ورته هم ډېر محبوب دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته هغو له تکلیف ورکول داسې وړه خبره نه وه. تاسو سوچ کولی شئ، موږ خو په وړو وړو خبرو باندې ټینشن اخلو، خفه کیږو. تاسو دا خبره تصور کولی شئ چې دا هر څو یوه میاشت چلېده او وحی نه راتله، او دا خلک په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې الزام لګوي. وحی دی پخپله لیکي، پخپله یې جوړوي. نو که هغه واقعي وحی پخپله لیکلی، نو هغه به یوه میاشت انتظار کړی و، او یو میاشت به په دې غم کې و او وحی نه راځي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وس کې نه وه چې وحی راوړی وي، او الله تعالی ورته صفا خبره وکړه، ځکه چې الله تعالی ته خو پته ده کنه، او یا هغه د الله تعالی نه ګیلې او شکایتونه شروع کړي، او نه حضرت عایشه رضی الله عنها ګیلې او شکایتونه شروع کړل چې یا الله دا دې زما سره ولې وکړل او داسې ولې وشو، زه خو د نبي ښځه یم. الله تا دې ته نه کتل، زما نه څه قصور شوی و. مونږ خو په معمولي خبرو باندې داسې ګیلې او شکوې کوو د الله تعالی نه، او دا دومره د ټینشن وخت دی. زمون خدا خیال دی چې مشکلات صرف په مونږ باندې راځي او په مونږ باندې غمونه او تکلیفونه راځي. نه داسې نه ده. تاسو د انبیاء علیه السلام ژوندونونه وګورئ چې په هغوی باندې څومره غمونه راغلي وو. داسې نه وه چې هغوی مدینې ته راغلل او په آرام په امن سره اوسېدل او د خوشحالۍ ژوند یې و. داسې نه وه. دلته هم د یو نفس بله مسله، د بلې نفس بله، او دا خو خپلو خلکو دا خبرې شروع کړې وې. یو خو د بهر د طرف نه مخالفت برداشت کول وي. دښمن که د چا مخالفې خبرې کوي نو هغه خو جدا خبره وي. په نننۍ دور کې هم یو عام کس د هغو ښځه لور یا خور په دې رشتو کې په چا باندې که څوک یو خراب الزام ولګوي نو هغه هم څوک نشي برداشت کولی. هغه وایي چې دی به زه قتل کړمه. داسې خبرې یو عام بنده نشي برداشت کولی. او چرته یو داسې غټه هستي د هغو په ښځه باندې داسې الزام څوک ولګوي، دا لور د چا ده او ښځه د چا ده؟ تاسو سوچ وکړئ. نو دا ډیر د ټینشن وخت و، انتهایی مشکل وخت و. څنګه به یوه یوه ورځ تېرېده؟ تاسو سوچ کولی شئ. ژوند د ګلونو باغ نه دی، دا د مشکلاتو نوم دی. یو مشکل نه بنده وځي، دوی مشکل راشي. دغه شان الله تعالی انسان ازمایي او خپل طرف ته یې راولي. نو د هغو سم امتحان واغستی شي چې دی د څه قابل دی، د جنت او که د جهنم. دا ټول زموږ امتحانونه دي. په هغوی باندې داسې امتحانونه راغلي وو، په مونږ باندې بل قسم امتحانونه راځي. ټول خلق په امتحان کې دی. اوس تاسو ګورئ چې په داسې حالاتو کې تاسو څنګه عمل کوئ. چې مونږ کله د یو امتحان نه تیریږو نو مونږ خپل رب راضي کړو او که هغه ناراضه کړو، زموږ د امتحان په وخت کې سهال وي.